درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلي کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه بلکې په روانو دوو ساعتونو کې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت چې د ښځو د حقونو نړیواله ورځ ده ځانګړی پروګرام لرو د کابل څخه به زما همکاران درته وړاندې کوي خو مخکې تر دې نه چې هغې خبرونې ته ورشو په موکړې د دې ساعت خبرونو ته دا افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل قلی اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تل قلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیر اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم قلی اردو پر اډې په برید کې درویشت تنه ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل. خغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل قلی اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د ژمنه وکړه چې پر اتل قلی اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځایه به تعقیبوو انشاءالله الرحمن.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو تر څنګ وطنه نور ژوند نیول شوي دي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمین ویلي دي چې OIC د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې 3 تنه ووژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې یو شمېر لوړ پوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله. د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لري، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیواله موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشارې ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کېنول شوې وې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې، خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېیمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې سلطنه مشکوک سخت دریځ نیولی. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولی چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو. ویل شوي چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي د هغې سخت دریځې ډلې غړي هم نیول شوي چې د هندي کشمیر په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل د قانون نافظونکو ادارو 121 کسان نیولي. یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر کې د انتحاري حملې مسولیت په غاړه اخیستی، څو غړي هم نیولي. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختریزې ډلې یوه څانګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسولیت منلی و. دا بی پولی خبری اعلانو ټولنې پرون د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وویش بندي خزو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې پر اساس د تېر فبروري میاشتې تر پایه پورې 344 خبری اعلان بندیان و چې وویش تی یعنی په سلو کې اتې خزینه خبری اعلانې دي. د بی پولی خبری اعلانو ټولنه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي دا وویش خزینه خبری اعلانې په نهه هیوادونو کې بندیانې دي. تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیانې دي. د دې ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا وویش خبری اعلانې له خپلې ازادۍ په دې خاطر بې برخې کړای شوي دي چې دوی په جرات لیکنې او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلوماتو ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالی نه راوړي، خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کېږي. د کانګرس غړو او د بشري حقونو ډلو د ټرمپ فرمان غندلی، ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا CIA یا د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ CIA چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې کړي، مکلفه کړې وه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو کالنی رپورټ خپور کړي او وښیي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي.
نړۍ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه،
برنامه ویژه زن و زندگی به مناسبت 8 مارچ، روز جهانی زن.
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ.
اگر می شد که درد سوختن را گریه می کردم، اگر می شد که دود سوختن را گریه می کردم، سیاهی سرگذشت تلخ زن را گریه می کردم. نفیر درد مردن زیر مشت و موزه شوهر، گلوی نادیای انجمن را گریه می کردم. بخون رابعه بعد از بریدنهای رگهایش، نشسته هر غزل بلخ و سخن را گریه می کردم. زبس زنجیر ننگ و نام شد در پای زن بودن، فروغ رسته از بند و رسن را گریه می کردم. زنان نیمه سوز و نیمه گوش و نیمه بینی را، نگرگاه غم زن زیستن را گریه می کردم. سر آزادگان در قفس زولان در پا را، تن هر سنگ سار دلشکن را گریه می کردم. شکایت های در خود کشته زنهای خاکم را، بگیتی برده چشمان وطن را گریه می کردم. شعر زیبایی بود از بهار سعید. شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام و خسته نباشین. داغاز 8 مارچ روز جهانی زن را بر تمامی زنان سرزمینم تبریک میگم. امید از همه آفات در امان باشین. ما عفیفه ساکب با همکارم فرشته جان غنی امروز در برنامه ویژه 2 ساعته که به گونه زنده جریان داره در خدمت شما قرار داریم.
بله، از ما سلامونه هم و منه تر هر چه دمخه به طول افغان و خزو تا در خزو نریوالی ورزی مبارکی وویم. پا تیره حقه خزی چه پا افغانستان کی دی او جوندی لستونز و دکده پا دیهله چه تل خوشحال و سی درانو ریدون که در خزو نریوالی ورزی پا مناسبت ده زنگری خپرونمو څلور برخې لري چې په هر برخه کې ځانګړي میلمانه لرو. البته اوریدونکو هم کولای شي چې په دې دوه ساته ژوندې خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسي، او دا اړیکه شمیرې به هم در سره شریک کړم: 0 800 225 50 او 0 900 40 50 40.
با یک بار ما هم میگم: 0 799 20 35 40 و 0 800 82 27 55.
بله،
زمانی که از زن و از 8 مارچ روز جهانی زن سخن به میان می آید، او هم از ظلم ستمی که از شش جهت بر زن متوجه است، یکی پای دیگر از مقابل چشماتم میگذرد و هر یکی را که به تحلیل بگیری، ساعتها و روزها لازم دارد تا با حوصله‌مندی به او بپردازی.
دقیق.
از انواع خشونت‌ها گرفته تا خشونت زن علیه زن، هیچ یک قابل تحمل نیست. به این نارسایی و این بی‌ارزش انگشتن زن خود درد جانکاهی است که هر روز و هر لحظه از برای رسانه‌ها به گونه متفاوت به گوش می‌رسد. ما داریم نهادهای مدافع از حقوق زن و بسا نهادهای دیگه که به گفته مردم هیچ کدام نتوانستند صدای زن را تا حدودی که لازم بود در برابر بی‌عدالتی نه تنها به گوش جهانیان برسانند، بلکه لااقل در مورد کمترین مشکل زن و که همانا دریافت شغل و یا وظیفه است توجهی صورت گرفته باشد.
نن در خزو نریوال و راز ده، او در مارچ اتمنی تا هر کال در نری پا بیلا بیلا لو هی وادونه کې د خزی د نړیوال ورځی په توګه د لمانځل کیږي، او دا ورځ په ټولنه کې د خزو درناوی له دوی سره د مینې او په ټولنه کې د دوی د حقونو د یادونې په خاطر د دین لمانځنه کیږي. که څه هم په افغانستان کې په تیر یوانی ملسی زید بول لسیزو کې د خزو په ژوند کې ځینې مثبت تغییرات او بدلونونه راغلي دي، خو به هم ډیر کار ته اړتیا ده چې افغان میرمنې وڅوانیږي د خپل ټولنې په جوړ ولو کې لنارینه سره ګارد راغند رول ولو بوي. او په افغانستان کې اوس مهال د مارچ اتمه د خزو نړیوال ورځی په توګه هر کال منځل کیږي، خو ځینې کسان بیا په دې اندي چې دا غونډي نمایشي دی او د دې ورځی منځل به خزو ته په تیر هغه چې لري پرتو سیمې کړي هغه ته دومره ګټه ونه کی. په خبرونه کې را سره درانه میلمانه هم دي د خزو د حقونو فعال او د انتخاباتو کمیسیون په خانه کمشنر شریفه زرمتی او د خزو شرو وزارت ویان دارویا دادرس دوی ته خراغلاست وایمه. اغلی زرمتی په لومړي سر کې په دې اړه وغږیږو چې د خزو نړیوال ورځ نمانځل یا د خزو نړیوال ورځ خزو ته څه ګټه رسولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لحرس نمخ کی تاسو دوستانو ته د میز ګډونوالو ته او قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله ډلې کوم، او ټولو د افغانستان میرمنو او د نړۍ ټولو میرمنو ته د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. تاسو ویلی سي څه مثبتې اغیزې به په میرمنو باندې ولري کنه؟ زه فکر کوم مخکې لکه څنګه چې تاسو په خپله وینا کې وویلې سي هر څه نمایشي بڼه لري کنه، خو بیا که چیرې دغه ورځې هم تجلیل نسی نو بیا به څه کوو؟ ځینې کسان په دې اند وي ځکه اړتیاوې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، ناخوالې زیاتې دي، ښځو ته په واقعي بڼه باندې یعنی هغه د دوی د غوښتنو د دوی د اړتیاوو په مطابق باندې د دوی د ضرورتونو په اساس باندې ورته کار نه ده سوی، دا واقعیت ده، له دې نه سترګې نه سو پټولی. اما که لږ زمینه هم برابرېږي راته نو ښځې بیا باید د لږ وخت نه هم لږ فرصت نه هم باید استفاده وکړي. داسې هم نه کیږي که د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي نو داسې سي هیڅ ښځو ته زمینه نه ده مسایده، باید دغه څو ښځو ته سي مسایده ده د اقل د ورځ هم ونه لمانځي، خو نه دا ورځ باید ولمانځي. اما داسې اغیزې په نورو میرمنو باندې څومره دي؟ راځو دې ته سي یوازنۍ ستونزه سي اوس په افغانستان کې ده د امنیت نشتون ده. کله که امنیت نه وي په رښتیا هم هغه میرمنې سي په کلو بانډو کې ژوند کوي، په ولایاتو کې دي، لرې پرتو ولسوالیو کې، رښتیا هم دوی د حکومت د ټولو مزایاو نه بې برخې پاتې دي، په دې کې شک نسته. اما بیا هم راځم دې ته سي ستونزې زیاتې دي، خو کچیر موږ وګورو سی په دغه اتلس کلنه دوره کې د افغانستان میرمنې څومره زیاتې لاسته راوړنې لري. د هم له یاده